تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی د کور مدالیزو منګل ترمنس د یوې میاشتې لپاره سوله شوې ده. میر عبدالقدوس پیزنجو نن د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شو او د کرکټ شډوریزه نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل د کور مدالیزو منګل ترمنس د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګه کې خوتل شوې ده. پرون د اکتوبر پر 28مه هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړتوب یو جرګه وشوه چې اوربند ته لار هواره کړه. د پیواړ الیزو او ګیدو منګل ترمنس د اکتوبر له 28مې نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي د اوربند د غزولو او د شخړې د مور لپاره جرګه ټاکلې ده او هڅه ده چې زر د غشخړه هواره کړي. عبدالقدوس پیزنجو نن د اکتوبر پر 9مه د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب شوه. د بلوچستان اسمبلی نه هدر شغړو خپل رائے عبدالقدوس پیزنجو ته ورکړي. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونک او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ تانو ورغلی. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر په 15مه د بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس پیزنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ونوماو. د بلوچستان په خواني اعلی وزیر جام کمال خان پر داسې محل روانه میاشت استعفا ورکړه چې د اکتوبر پر 11مه د نوموړي پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي سوار لسغړو لا اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای د پر وړاندې د بے باورۍ قرارداد راوړو او د اکتوبر پر 6مه نیټه اسمبلی ته وړاندې شو. میر عبدالقدوس پیزنجو له دې وړاندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر وو. اسلامي نظریاتي کونسل د اکتوبر پر 28مه په اسلام آباد کې په خپلې وغونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې چې پکې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیری ککړ تن ته د خسي کولو سزا ورول شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلا یاس د اکتوبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د جنسي تیریو په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي.
نور ډیر مؤثر طریقې شته د سزا داسې هم کېدای شي د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیث لکه قید تا موت نورم سزاګانې ډیرې کېدلی شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د انصاف او قانون قائمه کمیټې د روان کال د جون په 23مه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری خلاف د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې یو وړاندیز دا هم شوی وو چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان دې له جنسي صلاحیته محروم کړل شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بنو پولیسو د تراګری ضد څانګې ویلي چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په یو کاروایي کې دوه وسلوال وژل دي. یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې نن د بنو د تراګری ضد سیمایزو پولیسو د شمالي وزیرستان په سپینوام بوبلی سیمه کې د خوپی اطلاعاتو پر بنیاد عملیات کړي او دوه وسلوالې وژل دي. پولیس دا هم وایي په دغو عملیاتو کې وسله هم ترلاسه کړې ده چې د دوی په خبره او د دوی په خبره چې وجل شوو مبینه وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان علیم خان ډلې سره تړاو لرلو. بلخوا کومې وسلوالې ډلې یا آزادي سرچینې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ د شل اوریزا لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میشتې دا لوبه د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلینډ نه افغانستان له سکاټلینډ نه بریا ترلاسه کړې ده. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د اکتوبر په 9مه د یو مصروفه سفر په لړ کې اروپا ته رارسېږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپل اتحادیانو سره خبرې کوي او په واټیکن کې به د پاپ فرانسیس سره ملاقات هم کوي. دا تر دې ته ما د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده استاد وړاندې کول او سم زو د ریپورتونو په لور په قبایلی ضلع کورمه کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه کې د یوې سیمیزي جرګې او د حکومتي چارواکو په هڅو اوسګړی اور بند سوې دي. پرون د حکومت او سیمیزو مشرانو په هڅو د الیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره تیږه ایښودل سوې ده. د دواړو قبیلو ترمنځ د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې له متنازع ځنګله د لرګیو د پرېکولو پر سر جګړه روانه وه. په دې اړه تفصیل د تاریخ ورکړي رپورټ کې
په کورمه ضلع کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو جرګه د پیواړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د امنتیګه په ایښودلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړې چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. ځای مشر زیاتوي په معاهده کې له حکومت دا ضمانت اخیستل شوی چې که کم فریق تیګه ماته کړي نو پوښتنه بور نه کوي او بل دا چې څوک به دغې ته نه پرېږدي چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغې نه علاوه تری نوونې سات تر عین سفاري پټک پورې ټول سسور روډ دی دا به مکمل طور باندې سبانه کلاوي او په دې کې به چوک وایلیشن نه کوي. که چو وایلیشن ورکې وکړو نو هغه به بیا په دې یو میاشتې څکومو کوڼه کېږدولو د دې په جرمنۍ کې برغلی.
که څو هم د امنتیګا تر کېښودل وروسته هغلته غیر یقیني صورتحال ختم شوی خو لا هم د سیمې امن ته خطر شته. ولې د فریقینو ترمنځ د ځمکې شخړې حل تر اوسه نه دی راوستل شوی؟ د پړچینار عبید حسین جعفری وایي که حکومت غواړي چې مزید د علاقې امن قائم پاتې شي نو د شخړې حل دی رو باسی.
صدام ملی سی چو حق وی پکور دے حق دور تا حق ورسی گی اکو ما تا ہم یا یون سو پکور دے تو سی سستی ما کا ہوئی او ویلی دی خوم اغا زنگلو تی خوم اغا شمیلو تی خوم اغا پکور دی دو زر و نظر تسبیا وشی سی انداد پارا مدسی بعد دو حالات سرو برو نشو.
بلخوا دا کامی سیملی غلی ساجد حسین توری مشال لڈیو تا وای اول حقل تا جنگ و در اول زوری و ولی چی یوی کمتی زانی زیان نور سول او بلا دا نور سیمو تا خوریده شوا او زیادوی وز دشخر حل ستلو ته چمتو شوی. ساجد حسین توری زیاتوی په معاهده کې دی چې د مشرانو څلورویش کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمنځ د شخړې حل راوباسي.
کوم څومره زړې معاهدی دي او هغوی باندې به انشاءالله تفصیلي غور کیږي او د سره سره دولس دولس کسانو ټکلې شو مشران هغوی به رواني هفتې نه په دې باندې بکنه نشست کوي او کم از کم پنځلس ورځې کې به نننه ایدي حل راوباسي. نور ان شاء الله کور میں امن نہیں پورا تو تمرا مطلب کون ایکسٹینڈ کی جائے ان شاء اللہ وہ ایکسٹینڈ کی گی.
پوکورما کے پر دوشتم اکتوبر پر الیزو اور منگلو ترمین دا گیدو سیمی سرا نزدے لا متنازع زنگل لرگی پر کولو پر خبر جگڑا پیل شوی وا چپکیلا دوانو خواوش پاڑس تنمڑا اور ترپنزل سوزیات زخمین شوی ول. په علاقه کې دوانه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې قربان دي کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نہ دشبی. تاریخ ورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو ته غوښیست. پاکستان جمهوریت تحریک پرون په کوټه کې د حکومت پر ضد پراخ احتجاج کړی. دا احتجاج په بنیادي توګه په ملک کې د راغلي ګرانۍ پر ضد رابلل شوی و خو ویناوالو پکې پر حکومت هم سختې نیوکې وکړې. دوی غوښتنه وکړه چې اوسنی حکومت دې لرې شي او په ملک کې زر تر زره له سره انتخابات وسی. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې قیمتونه یوازې په پاکستان کې نه بلکې د دوی په وینا په ټوله نړۍ کې زیات شوي دي. تفصیلی دا ایوبتن پر رپورٹ کی.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم للورې د اکتوبر په اته ویشتمه نیټه په هیواد کې د ګرانۍ په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې یوه درنه جلسه وسوه. په دې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې جنرل سیکرټري ډاکټر جاسم جبال دلی، د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي صدر جمال شاه کاکړ، د جمعیت العلماء اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبایي نائب صدر مولانا عصمت الله سالم وینا وکړې. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزي وویل چې د ننی حکومت د غلط تګلارې له امله نن هیواد یو خطرناک وخت سره مخ سوی دی چې له امله یې په ملکي ګرانۍ څو چنده زیاته سوې ده. په داسې حالاتو کې به اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمېداري ده. محمود خان اڅکزی دا هم ول چې په ملک کې ګرانی څو چنده زیاته سوې ده چې له امله اوس خلک پر دوو وخت ډوډۍ مندلو باندې هم حیران پاتې دي. پر دې مهال ډېری مشرانو په خپلو ویناګانو کې یو ځل بیا تور ولګوي چې اوسنی حکومت درې کاله وړاندې په عامو انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ پر بنسټ راغلی دی. په داسې صورت کې اوس د اوسنی حکومت څخه خلاصون ډېر مهم دی. راځي چې غوږ سو د ایل ای ډی سو مرستیال صوبایي مشر عصمت الله سالم ته. غړډول ته جمعیت العلماء اسلام د کوټ مرستیال زلې امیر مولوی محمد ایوب وای چې د کله څخه اوسنۍ حکومت راغلی دی د غورسته په ملکی گرانی څو چنده زیاته سوې ده.
په ټوله پاکستان کې چې دغه سلیکټډ حکمران راغلی دی د درې کال کېږي، یعنی کمرتوړ مهنګایي د آر شهري چې په خواو په زر دوه زره کور چلېدی نن هغه کور په پنځه لس زره نه چلېږي. دغه بدترین مهنګایي او د بجلی او د ګیس او د پټرول او د ډیزل حتی د خوردنی اشیا چې کم قیمتونه اسمان ته رسېدلي د هغه په خلاف نن دغه احتجاجي مظاهره یو پیغام ورکو او دغه سلیکټډ حکمرانانو ته چې د پاره د خدای پر دغه انسانیت او د پاکستان پر دغه باسیانو باندې رحم وکړي.
دلته خبره ده د ونه ورده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت لوري په ملکي د گرانی په ضد اکتوبر د شلمې نیټې راهیسې مظاهره پیل شوي دي. که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چې ولس ته د ایټلټي سټور د لارې په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي او د کال 2000 راهیسې بیا تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپۍ سبسډي ورکول شوې ده. نوموړی وایي چې په پاکستان کې ګراني ځکه زیاته شوې ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بیې لوړې شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې په داسې وخت کې چې په زرګونه ماشومان په لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي، یو تازه نظر پوښتنه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 30% ماشومان داسې دي چې عمرنه د سکول دي خو هغوی سکول ته نه ځي. یو شمیر نیوکې پر حکومتي چارواکو کېږي چې ګواکې دوی د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف وایي چې دوی په دې لړ کې د پردو ستونزو لپاره پلان جوړ کړی او د دې ستونزې د هواري لپاره به هڅې کوي. اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ لري.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام او روسي سروې ښایي د خیبر پختونخوا 1,10,00,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دي، له دې څخه 40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 10,00,000 په نوو زم شو قبایلي ضلعو کې دي. په قبایلي ضلعو کې د هغو ماشومانو شمیر 13,00,000 دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 65.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورگزی د دې ځینې لویې وجې لږ سکولونه، د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کمے ہم دا مونږ سره په پرائمری لیول باندې آلموسٹ ډېر زیات ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دي، خو چې کله بیا مونږ مډل تلاشو ہائی تلاشو اسپیشلی چې کوم جنکو سکولونه دي هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروې چې پاکستان ران وسپانه د اکتوبر په 23مه خبره کړې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د خبر پښتونخوا څانګې مشر نور رحمان مشالډو ته تایید کړې چې دا د دوی دا د سروې لمخې د خیبر پختونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نه تلونکو ماشومانو شمېر چې په 2013 کال کې 21 لک وو په 2021 کال کې 30 لک ته رسېدلې. په دې کې د جینکو شمېر 29 او هلکانو هغه 30 لک دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نه تلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي، خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2 ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصرالله خان چې د دې صوبې د اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی، بیا وایي سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 23 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بې وزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ صرف دې لپاره کړي دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړی دی چې په کوم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ عملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا الدا کې مونږ څنګه کو نه هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایرکټلی به مونږ هایر کوو. ډېر زر به یو بل په قانون هم لاګو شي الگ دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي نه ناراضي، نو هغه سي د ګورنمنت سره به فل اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر اورگزی بیا وایي چې د حکومت لخوا په 40,000 ماشومانو جینکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی. هغه وایي حکومت دې تعلیمي ادارې جوړې کړي او په خلکو کې دې د تعلیم د ارزښت لپاره کمپاینونه وچلوي. نوموړی وایي که څه هم په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا له اسمبلۍ د منظور شوي قانون له مخې دا د ریاست ذمواري ده چې له 15 تر 16 کلونو پورې ماشومانو ته به لازمي او وړیا تعلیم ورکوي، خو د دې باوجود په دې صوبه کې د یاد عمر ماشومانو سکولونو ته د نه تلو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولی چې پکې د زنانو او ماشومو نجونو سره په جنسي تیری کې ککړ ملزمانو لپاره د جنسي صلاحیتونو څخه د محروم کولو سزا ټاکلې وه. اسلامي نظریاتي کونسل وایي پاکستان کې نورې سزاګانې هم شته لکه تر مرګ د بند سزا او نور باید هغه عملي سي. سراج زهیر به دې اړه رپورټ لري.
د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبلہ ایاز د اکتوبر په 29 مشال ریډیو ته وی پاکستان کې نور هم ډېر سزاګانې شته دي باید چې حکومت هغه عملي کړي.
اسلامی نظریاتی کونسل دا ویلی دی پرون اجلاس کې چې دا نامرد کول چې دی دا شری سزا نه دا شریعت کې دا دې سزا تصور نشتا او نور ډېر مؤثرې طریقې شته د سزا داسې هم کې دی شي د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیث لکه قید تا موت نورم سزاګانې ډېرې کېدلی شي. خو د نامرد کول چې دی کې خو کچرته دا سړی واده کړی نو ډبل سزاګانې شوې. هغه بېګنا د ده کورودانه چې ده د هغه لپاره هم دا یو سزا شو.
مشال ریډیو چې په خبر کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني فعال عمران ټکر نو پوښتل نو هغه وی پاکستان کې د سختو نه سختې سزاګانې موجود دي خو مسله دا ده چې هغه عملي کیږي نه. بل پلو حکومتی وزیران وار په وار ویلی چې په پاکستان کې د ماشومان جنکو او ښځو سره د جنسي تیري او پیښې زیاتې شوې نو ځکه حکومت دا قانون را وړي. دروان کال د جون په 24مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټي د حکومت لخوا د هغه صدارتي ارډیننس منځوري ورکړه چې پکې د زنانو او ماشومانو جنکو سره په جنسي تیریو کې ککړ کسانو ته د جنسي صلاحیتونو نه د محرومه کېدو سزا ورکړې شوې وه. دا له هغې وروسته چې تیر کال د ستمبر د 9مې او 10مې نیټې ترمنځ د شپې د لاهور او ګجرواله ترمنځ په ګجرپوره سیمه کې په موټروی باندې د یوې زنانه سره دوه کسانو د هغې د لوریانو په وړاندې جنسي تیری کړی وه او وروسته بیا دغه دوه ملزمان پولیسو ونیول. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر ورځ 11 د جنسي تیریو پیښې درج کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په دوه میاشتو کې یوازې په لاهور کې له 70 زیاتو د زنانو سره د جنسي تیریو پیښې رپورت شوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. درنوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی ویلي چې طالبانو پاکستان ته 3 ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسولګری کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو دا خبره رسمان نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې له دې پرمختګ خبر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی هم موږ ته تایید کړ چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوي دي. هلته پای ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر بیا پرانستلو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او اروپای ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته 3 ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 23مه د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 23مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محیب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 23مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واټس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال راډیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه، خو هغوی د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې ځواب نه و راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو له ټاکنو خبر دی. دې چارواکي زیاته کړه چې ښایي دا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل، خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، مشال راډیو ته منلی چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26 مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal
دا وایي اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو، ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري، او بله دا چې د دې دا معنا هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپایي ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د ده په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولی او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیله خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیله. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو، خو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه یې، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور. تکراری او تبادلې چې دي، پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري. او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپایي ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه چې ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر از موږ سفیر چې دي هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمیت اور نه مني.
دورانی زیاتوي چې کبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیو او شاوخوا 3 اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی و او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخوانی حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه و ستون شوی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له فرخند اسد څخه.
د کورمې د الیزو منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د سولې تیږه کېښودل شوې ده. پرون د اکتوبر پر 23 هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یوه جرګه وشوه چې اوربندې لاره هواره کړه. د پیواړه الیزو د دو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 23 نېټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په درس کې له دواړو غاړو 14 کسان بدل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. عبدالقدوس بیزنچو نن د اکتوبر په 9 د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب شوی. د بلوچستان اسمبلی نه حاضر شو غوړو خپل رائے هغه ته ورکړې. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخیل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونه کړ او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ غونډې ته نه و ورغلی. اسلامي نظریاتي کونسل د اکتوبر پر 23 په اسلام آباد کې په خپلې وغونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې چې پکې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیري ککړتن ته د خصي کولو سزا اورول شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاس اکتوبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د جنسي تیریو په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي. د بنو پولیسو د تراګرۍ ضد څانګې ویلي چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په یو کاروایي کې دوه وسلوال وژلي دي. یو چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د بنو د تراګرۍ ضد سیمه ییزو پولیسو د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د خفي اطلاعاتو پر بنیاد عملیات کړي. بلخوا کومې وسلوالې ډلې آزادي سرچینې لا په دې اړه سنې دي ویلي. د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ نشته. دا لوبه د پیښور په وخت مخام په 2 بجو پیلېږي او د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د اکتوبر په 9 د یو مصروف سفر په لړ کې اروپا ته را رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه کې ګډون کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مو واورید چې فرخند اسد وړاندې کوي. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه بشیر غواش دی او لاغ وروسته به بل خبرونه هم لرو چې روښانه مستقبل نمیږي. خو لومړی مشال آنلاین چې بشیر غواش وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
مینا او سلامونه اوریدونکو. لکه تاسو چې خبرې د اگست 15 راځي چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت چارې په خپل لاس کې اخیستي. د رسنیو د کنټرول کوشش یې کړلې. تر نارینه او خزینه خبرلانو ته ستونزې ډېرې دي او همدغه زموږ د مشال آنلاین د نننۍ خبرونې موضوع ده. زه ستاسو کوربا بشیر ګواخم. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ.
خبر یالم
دا په کندهار ولایت کې لیوی مظاهرې د ګډونوالو طالبانو او بیا د هغه خبریال غږ دی چې پر فیسبوک کې پر ژوندۍ بڼه رپورټ ورکوه.
داس حکومت نه کې په داس حال کې چې ما دوی ته وویل چې مال ځان ته معرفي کې مال خبریال یم زه د خپل تر مرکې کوم وی که یو ول وی که کله چې مرکې شروع سو بل علي پر ما د لښت واري وکړه.
په افغانستان کې با زیاتره وخت په خوا د خزو مظاهرو ته خزینه خبریالانې ورتللی خو پر رسنیو د محدودیتونو عملی کولو سره اکثره خبریالانی یا له افغانستان بهرنو هیوادونو ته د پناه اخیستو په موخه کړه شوی او یا هم په هیواد کې دننه په کور ناسی دي. په دوی کې د کندهار مزلفه هم ده، هغې د ښځو چارو ریاست په همکارۍ چلیدونکي یوې رسنۍ کې کار کاوه.
بدبختانه زم دغه اشخاص د جملې څخه یم چې کار مې درېدلې دی، موږ د بیر په خاطر نه، موږ چې کله نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو. تا هغه امکانان چې زموږ د سړیانو زموږ سره زموږ سره کار کوي هغوی ته اجازه ورکول شوله، لیکن موږ ته اجازه رانه کول شوله. زموږ په ګروپ کې اعلان وسو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت سوی په شنبه چې تاسو کولی شئ دفتر ته راځئ. کله چې موږ دفتر ته لارو دروازې کې زموږ سړیان همکاران چې و د هغوی کارتونه ولیدله هغوی ته اجازه ورکول شول دننه، لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو یا موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو، موږ ته وویل چې اوس حالات سم نه دي، تاسو منتظره اوسئ، موږ تاسو ته احوال درکو، یوه هفته نور منتظره اوسئ. موږ یوه هفته نور هم منتظره شول، یوه هفته وروسته چې بیا موږ لاړو بیا هم اجازه رانه کول شوله، ول نور ستاسو لپاره دا ځای نه دی، ستاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان حکومت کړی دی. هغه مهال هم طالبانو ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله. اوس یې ویلي دي چې په دفترونو کې باید د ښځو لپاره جلا ځایونه موجود وي، خو ډېری دفترونه دومره پیسې نه لري. اوریدونکو تاسو ته دریاده کړو چې د لری کړل شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان په جمهوری او منتخب حکومت کې د ښځو لپاره یو ځانګړی وزارت هم و چې طالبانو بند کړی دی. د دې وزارت او په ولایتونو کې د ریاستونو له ودانۍ و د امر بالمعروف وزارت چارې پر مخ وسوړل کېږي، خو نور شخصي دفترونه چې ښځې پکې کار کوي هم تر بندیزونو لاندې دي. ماریا سلطانی د اروج ریډیو سره کار کاوه. هغه ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي همیشه غوښتل چې د خبریالۍ له لارې د هیوادوالو خدمت وکړي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا نوره ممکنه نه ده.
زما هیله د ماشینتوب نه همدا و چې زه تعلیم وکم، تحصیل وکم او یو ښه مشهوره خبریال سم د ولایت په کچه، خو دې هیلې ته ورسېدلم او خبریال سم خپل مسلک ته راغلم. کار مې کړی دی، خو اوس لپاره د اسلامي امارت په راتلو سره زموږ ټول خبریالي هم پاتې سو او هر څه له منځه لاړ.
نو زه د دې څخه ډار لرم، کوم تیر 15 کلونه مخکې چې ما رسنیز فعالیتونه درلوده خبرونه مې وړاندې کړې، نو په همدې خاطر زه ډار لرم چې ماته څوک ضرر ونه رسوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
او تاسو مشال آنلاین خبرونه په مشال رادیو .com او د مشال رادیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. نن موږ په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د افغان خزینه خبرلانو د کارونو ځنډیدل او یا هغوی له هیواده وتل د بیان ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره لوی زیان دی. زمو کوربا بشیر ګواکیم. اوریدونکو په سلګونو خزینه خبرلانې له افغانستانه له دې وجې وتلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په وینا کار نه شو کولی. دوی په نورو هیوادونو کې او اکثره یې په غربي هیوادونو کې پناه اخیستو ته مجبور شوي دي.
طالبانو په افغانستان کې دننه د خزو مخ پر زیاتیدونکو مظاهرو باندې هم محدودیتونه لګول شروع کړی دي. دوی وایي هر څوک چې مظاهره کوي باید لومړی له طالبانو اجازه واخلي. کله چې تیره میاشت په کابل کې دغسې یوه مظاهره کېدله نو طالبانو هغه خبریالان ووهل چې له دې احتجاج یې تصویرونه او ویډیوګانې جوړولې.
لکه مخکې مو چې واورېدل د طالبانو په راتګ سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خپرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خپرونې کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیا وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کاري ورځ په ورځ سختېږي.
نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واغه محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مند ورته یو چې کوم ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړې دي او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نشئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپلې خپرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې ویلي چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت رسنیو څخه لرې شي.
اوریدونکو، طالبانو کوښښ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پخوا په شان نه دي او اوس یې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خپرونې ولري او له بې امنۍ دې نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خپرونې ته وویل چې له دوی څخه رسنیو او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته، د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په آزادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په آزادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رعایت کوي، هغوی ته موږ اجازه ورکړې ده چې په آزادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. دا او زموږ نورې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو پر موبایل فری اپ هم شته دي، هلته یې هم اوریدلې او د ملګرو سره شریکول شي. اوس به زه بشیر ګواخ در سره مخه خوکم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوریدا مشال انلاین چې کوربه بشیر غواشو او سم درته د روشانه مستقبل په نامه خبرونه وړاندې کوو چې کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجې زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلي مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناست وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا LHW نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د LHW مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل.
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی هغه ویلي چې دا کمی خزی اتم او لسم پاس دي دیو په کورونو ناستې دي او څنګه شي کولې او دا دهي علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته د پیښور د خارون هم پته ده د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانه دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ټرین ښځو باندې ډلیوري کوي هغې کې د شرع اموار ډېر زیات و هغې په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابیږي خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناستې چې دا د فلټر او دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه LHW یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادي اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسو ته پته ده د اسهال بیماري اوړي کې راځي د سترګو خوږ بیماري راځي تبه راځي سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر LHS یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر مې زما اندر 28 LHW کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم مېش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر تعلم د زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزه کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د LHW یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو لپاره به دوی د شسو هغه ټیکنیک ضرورت وی نو چې زمونږ کوم هیلپ ورکراني دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم کې چې دوی څومره بډې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فائده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فائده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي
د دوی په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو د دې ټکو په حفاظتي ټکو په فائدو باندې پوه شو هغه اوس دین په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس سره دوی کور ته ماشومان راولي او وته وي چې موږ ته دا زموږ ماشومان ته دا ټکې ولګوي بلکه موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغه به فارسي ټکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته فائده اور رسیدلې چې لکه هغه اوس دا ټکې لګي کم کم ځای کې چې هیلت ورکرانی دي موږ سره او ډیوټي کوي دا ری کمیونټی دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا ری په نسبت کم دي چې هیلت ورکرانی نشته دي نو هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجه یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټی ته دا فائدہ وشو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړه کا هغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار ته خام بخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي دا هغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټولې خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال څلور کال هغه د وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ډبلیو دا کومه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي دا غي نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه اچ
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېر معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو او سویلی دی هسپتالونو له بوتلې دی د غلې بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینی بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلي ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي او هغه خو بیا نه زیاتیږي او ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاوو یو شی خود کاوو بل چې هغه بیا د ارسنه چې د ماشوم به پیدا شو او خزو به ول خپل پي نه ورکول هغه هغه چې پهله په چې هغه قوت مدافعیت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پهله په د مور وخري هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دي خزو به ولدا په لری کې دا ول مور کوي یعنی هغه په مغې د خرید تعویزونه او زیارتونه مليانم خزو پریخي دي
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پاس
د دې اونۍ پروخانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بووره د صحت له دغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولې شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دی زبر د تاول ځان زما د ممند کور نه نو د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نو موتل قادر څه دا خزانه ده زه چې پهله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کی گاډه دینه بم زما اړه به وته دونه و زه دونه مضبوط يم کنه چې زما اوس پروانې زلار کی روانه زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې سو کوچا تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دی کې لکه زبا د کیتی خبرو کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دسې کورنو نه دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغوی د دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغوی د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ایل ایچ ایس لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغوی د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغوی دوکره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتل وی کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ خځې زموږ د سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس مونږ په خپل ځان فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلی چې د ژوند گاډی به خځې او سړی په شریکه بیایي کنا خځې په کور کېنی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکې یا ایل ایچ ډبلیو په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دي ته چې دینو ډېر زیاته دینو ماشي فائدہ رسي او اوس چې تنهاګانې ډېر زیاتې کمې دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د مشنا بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته د فائدہ وته بالکل دي ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوزګار ناشته دي.
زه غواړم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نشو لري هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کسه په خپل لکه راتل غواړي موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي داغي عمده خواهش دي چې موږ لري هیلپ ورکر پروګرام تر شو او بیا هم د چا شکو شو به نه زاري ته لا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه دنه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت یو کړی.
د صحت خزینه کارکونکې یا ایل ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ننیغ دل کاک دی نولا دل شانت خوار وار دیا ستا بانا جدی کر ور تو کم لکا غشرا وری گی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کپک تیادا کلغ مان دے کابل دے رایات کی خواہش تد قندہار ساوانا یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو حیرانیم چی نور ستا دی سار ساوانا دا سکی زما پازڑکی خقی کا چسری شیشی